السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا پلوشا صحاق به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. ځینې نړیوال رپورټونه هم لرو خو درسه مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په سوات کې د عوامي نشل ګوند ولسی مشر جعفر خان وشل شوی دی. په اسلام آباد کې د دریو عیسویانو مړی موندل شوی دی او پولینډ ویلي چې یو شمېر روسی ډرونونه یې ویشتي دي. د خبرونو تفصیل. د سوات پولیس وایي وسلوالو د عوامي نشل ګوند یو مخکخ او د سیمې یو لسی مشر جعفر خان په ډزو ویشته دی. د کابل تحصیل د پولیسو مشر امجد علي نن رسنیو ته ویلي چې یاد مشر تیر مخام په کالا کلی کې خپل کور ته نږدې نامعلومه وسلوالو په ډزو ویشته. د پولیسو په وینا بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی دی او دوی د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د جعفر خان په وژنه د عوامي نشل ګوند په سواد کې د قومي جرګې مشرانو خپګان څرګند کړی دی. په همدې حال کې د سواد قومي جرګې نن په یوه غونډه کې په حکومت غږ کړی دی چې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره دي کوټلي اقدامات وکړي. د سواد قومي جرګې ویان احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې جرګه په دې اندېښمنه ده چې وسلوالو یو وار بیا سواد ته مخه کړې ده او هدفي وژنې پیل کړې دي.
د دې طرف نه د حکومتي چې کوم فورسز دي دا غو داسې کاروان په نظر نه راځي، نو ځکه په دې وجه د تشویش اظهار کړی دی او بیا زموږ سره د عام پبلک سره خو دغه یو لاره چې موږ هغه پای کې احتجاج وکړو. نو په 19 ستمبر به انشاءالله د مټې په چوک کې یو غټه احتجاجي جلسه.
د سوات انتظامی او پولیسو د تازه حالاتو په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د اګست په میاشت کې د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر شیر اکبر خان یوې غونډې ته ویلي وو چې خلکو ته باور ورکوي چې پولیس او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د امنیت ساتلو ته ژمن دي. په شمالي وزیرستان کې یو پخانی پولیس والا په بنو کې وسلوال وشل شوی دی. په میرامشاه کې د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د میرالی په هرمز اډه کې ناپیژند وسلوالو د پولیسو یو پخانی کانسټیبل نذیر الله وشل دی. پولیسو زیاته کړې چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بنو په جاني خلو کې د امنیتي ځواکونو په کاروایۍ کې مشکوک وسلوال وشل شوی دی. د بنو پولیسو د استخباراتي دارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په جاني خلو کې د وشل شوي وسلوال تعلق له حافظ ګل بهادر ډلې سره و، خو یادې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیس چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د دریو عیسویانو جسدونه موندلي دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ای9 سیمې په رمشا کالونۍ کې په یو کور کې دننه جسدونه موندل شوي دي. نوموړی وایي دوی انګېري لري چې بخنه غواړم دوی انګېري دي چې جسدونه د یو پلار د هغه د زوی او د لور دي. سیف الله وړاندې ویل جسدونه پخانی دي او په سملاسي توګه دا نشي ویلی چې د مرګ لامل به څه وو. د اسلام آباد د پولیسو بیان سیف الله خان دا تایید کړه چې مړی د عیسویانو دی، خو مشال لډیو ته د دغو کسانو نومونه و نه خول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د لسګونو زره ماشومانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف نن په خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې په کونړ او سیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 ماشومانو د دوی د کورنیو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 2 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د اګست په 1 زلزله راغلې وه چې سیاسیان یې کونړ ولایت ته رسولی وو. د پولینډ چارواکو ویلي چې دوی جنگي الوتکې فضا ته اوچتې کړې دي او هغه یو شمېر روسي ډرونونه ویشتي دي چې د پولینډ هوایي حدود ته داخل شوي وو. پولینډ دا کار د جارحیت عمل او د نیټو او اروپایي اتحادیې د غړي هیواد پر ضد په پراخه کچه پارونه بللې ده. دا د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا په اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته لومړی ځل دی چې د نیټو یو غړي هیواد په خپله دفاع کې ډرونونه راغورځولي دي. د پیښې دا اندېښنې راپورته کړي چې روسیې د غړي هیواد غربي هوادونو د هور د سموینې لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د پولینډ د دفاع وزیر په ایکس لیکلي لسو ډېر ډرونونه او میزایلې چې نوموړي د ابجکټس یا شیانو په نوم یاد کړي دي د پولینډ هوایي حریم ته داخل شي او د هیواد امنیت ته ګواښو نو ناکاره کړل شوي دي. که څه هم نوموړي د راغورځول شوو میزایلو ډرونونو دقیق شمېر نه دی یاد کړی، خو د هیواد پوز ویلي چې د ویشتل شوو میزایلو ډرونونو د موندلو هڅې روانې دي. او د نیپال د روغتیا وزارت نن ویلي چې د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې ده. وزارت ویلي چې په دغو لاریونونو کې 643 تنه زخمیان شوي هم دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینا کټمنډو کې سړکونه وتړل او خلکو ته امر وکړ چې په کورونو کې دې پاتې شي. رویټرز او اسوسییټډ پریس وایي چې دا اقدام وروسته لاغه شوی چې په کټمنډو کې لسګونه زره خلک په غلاریون کې شامل شو چې د درغلې او پر ضد پیل شوي وو. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړي جعفر خان تر وشنې وروسته د قومي امن جرګې غونډه شوې ده.
کچري صوبایي حکومت په دې امن قائمولو یا د دې خلکو خلاف په اکشن اغستو طاقت نه لري، نو بیا په کار دا ده چې هره دې استعفا ورکړي، ځکه چې د دې خپلې ناکامۍ اعتراف دی.
د جنوبي وزیرستان د برمل اوسیدونکو تور پورې کړی دی چې پولیسو د سیمې روغتون قبضه کړی.
2023 نے اوزا دیوی سادرے کے پولیسو لائن پا سراروغا سیول اسپتال شکایم دائی دے تحصیل سراروغا عوام دے صحت چکی مشکلاتی ویسا پی ایچ یو سی ڈی نشتا دائی
اوریدونکو بخنه غواړم دا د برمل اوسیدونکو نه بلکې د سره روغې اوسیدونکو وو. او د مومندو د تعلیم محکمه وای چې لته له 200 زیات سکولونو کې یواسي یو استاد دی.
موږ چې نن تر دا یو ټیچر له دوو کالونو او نو بشتل نه دغشت پکې نشته دي او لاس به جو استاد زادي موږ تبل استاد ضرورت دي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره سره. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په سواد کې قومي جرګې د امن لپاره مظاهره اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې په سواد کې په هدفي وژنه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر جعفر خان بشل شوی دی. د قومي جرګې ویان احمد شاه ویلي چې د سواد قومي جرګه په سیمه کې د وسلوالو پر اتګ اندېښنې لري او دوی له حکومت غواړي چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې سم اقدامات وکړي، بلخوا چارواکي وایي چې امنیت ته ژمن دي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
د سواد قومي جرګې یو مشر حاجی زید خان وایي چې د قومي جرګې لوی جرګه په تحصیلي کابل کوزه باندې کې شوې چې پکې د کارنده کمیټې تر 25 نزیاتو غړو ګډون وکړو. دی وایي چې د جرګې موضوع په سواد کې امن او امان او سیمې ته د وسلوالو دراتک په خبرونو. دی وایي چې جرګې ته معلومه شوې چې سواد ته 1500 وسلوال راغلي او دغه مخنیوي لپاره دوی د حکومت نه غوښتنه کوي.
بیا د دې خلاف د آرمی یا دغه هلیکاپټر یا ډرون ولې کاروایی نه کوي چې دغه په آبادی کې نه دي، په کولا او زینو کې دي، په کار دی چې داغه خلاف کاروایی شوه. نو داغه په ځای باندې دې راځي په ګوري باغ باغ ډېرې او نورو علاقو کې چې د شپې چک پوسټونه لګي کړه د ورځې لګي عام خلکو ته تکلیف او د تګ را تګ غیره تر خورې. جرګې غوښتنه بنیادی داوا چې امن او امان قائمول د ریاست ذمہواری ده او خاص کر د لاین آرډر مسله چې دنو دا صوبایي حکومت ذمہواری ده. کچری صوبایي حکومت په دې امن قائمولو یا د دې خلکو خلاف په اکشن اغستو طاقت نه لري، نو بیا په کار دا ده چې هره دې استعفا ورکړي، ځکه چې د دې خپلې ناکامۍ اعتراف دی وکړي.
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد شاه وایي چې قومي جرګه کې د وسلوالو پراتک سخت تشویش اظهار شوی او جرګه دا ګڼي چې وسلوال سواد کې ورځ تر بل زیاتیږي او کارروانو کې تیزوالی راوستی شي، ځکه دوی په دغه لړ کې د عام ولس سره احتجاجي مظاهرې اعلان کوي.
د دې طرف نه د حکومتي چې کوم فورسز دي دا غو داسې کارروانې په نظر نه راځي، نو ځکه په دې وجه د تشویش اظهار کړی دی. او بیا زموږ سره د عام پبلک سره خو دغه یو لارې چې موږ هغه پای کې احتجاج وکړو، نو په 19 ستمبر به انشاءالله د مټې په چوک کې یو غټه احتجاجي جلسه چې پای کې به د سواد ټول اولس شریک شرکت کوي او حکومتي او د نورو خلکو ته بدغه پیغام ورکړي چې د سواد خلک په سواد کې سیب امن غواړي او بیا دوباره دهشتګردۍ ته یا خپل کورونو پر خودو ته بالکل تیار نه دي.
په سواد کې د امن او امان په اړه د اگست په 15 نیټه د کمشنر ملکن سیدو شریف په دفتر کې د سیمې د صوبایي وزیر په زلاکیم په مشرۍ کې لوی غونډه شوه چې پکې د سیمې او منتخب نمائندګانو، کمشنر ملکن ډیویژن، د قومي جرګې مشرانو په شمول ځایي مشرانو ګډون کړو. غونډې ته د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی شیر اکبر خان باور ورکړو چې پولیس او امنیتي ځواکونه سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره تیار دي او د هر قسمه حالاتو مقابله توان لری. په تازه حالاتو پولیس لا خپل سا دریز نه دی ورکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پخانی وزیر اعظم عمران خان په اکسپانه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ته د افغانستان سره نیخ پنیغه د امن مذاکرات او کولو د معاملات اوړي کو خو کولو هدایت جاری شوې دي. عمران خان دا وخت په زندان کې دی. خو داغه د بیان د سپتمبر په 9 د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي یوټیوب چینل او نورو ټولنیزو رسنیو مخبر شوې دي چې پکې پخانی وزیر اعظم عمران خان د افغان کډوالو په زور پاکستان په وستلو هم د افغان سرګندونه کړې ده. ځینې سیډونکو وایي چې عمران خان اوس مهال د پوزي استابلیشمنت پر ضد د ملتپال ګوندونو نه هم سخت دریس لري. خو ځینې بیا دا وایي چې د عمران خان یوازې لزنو پوزي جنرالانو سره ذاتی اختلافات دي او د ملتپال ګوندونو په سیر ورسره سیاسي اختلافات نه لري. په دې اړه غلام غوث رپورت لري.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ایکس پانا پور شوی دغه بیان د پاکستان تحریک انصاف په رسمي یوټیوب چینل هم خپور کړی شوی چې پکې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور ته ویل شوی چې کابل ته دی د امن مذاکراتو لپاره لاړ شي او دا وی سره په ناسته کې دی د امنیت حواله سره خبري وکړي چې حالات نور د خرابېدلونه بچ کړي شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان کې د پوز د مشر عاصم منیر ذکر هم کړي او ویلي دي چې هغه د موجوده افغان دولت د مخالفینو د خوشالولو په هڅه کې د قمقلی په مظاهره کولو سره په سیمه کې د وی په دوري حکومت کې د قائم کړی شوی امن د تباہ کولو هڅه کوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان کې د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لیګلو په پالیسي هم نیوکی شوې دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې زلزله راغلی ده نو لدوی د وستلو په ځای د دوی سره مرسته پکار وه. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو د اهدافو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي لحاظلینا پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
دی وخت کې واره بیا خپل حکومت ته هم ویلي دوه اهداف ورکړي. یو خدای دې چې د افغانانو وستلو کې د وفاق چې کومه پالیسي نه داغې د ملاتړ نه شي. دویم دا ده چې د عملامان د پاره د خبر پښتونخوا حکومت کابل انتظامی سره برهراس مذاکرات شروع کړي. خو زما په خیال دا داسې ممکن نه ده د وفاقي حکومت د عمل نه بغیر. په دې وخت کې کومنګ وګورو د 2023 نه د افغان کډوالو د وستلو عمل روان دی. پنجاب، کشمیر، سند، ګلګت بلتستان ټول نه په زور د افغان کډوال وستل شو خو خبر پښتونخوا کې داسې اوسه پورې کرکډاون نه دی شوی. کومه پالیسي چې د افغانانو په حق له د قوم پرست و دی وخت کې عمران خان د هغې نه څو قدمه وړاندې تللی دی. زه نه ګورم چې په دې نږدې ورځو کې به داسې غټ کرکډاون راشي خو د هغې باوجود چونکې ریاستي پالیسي ده دلته د افغان کډوالو په لکونو خلک غیر قانوني ګرځولي شوي دي دا عمل به کېږي خو وخت به دی. خو خبر پښتونخوا د وفاق هغه رنګ ملاتړ د کوي څرنګه او پنجاب کې.
عمران خان په دې وروستي بیان کې په پښتونخوا صوبه کې پر روانو پوځي عملیاتو او د نامنۍ په مسله هم نیوکی کړي دي او په دغه لړ کې د عمران خان لخوا دغه په ایکس پانه لیکل شوی چې اعلی وزیر علي امين ګنداپور دي د پوځي عملیاتو په ضد پوره مزاحمت وکړي ځکه چې په پښتونخوا کې د اولس په ضد پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د خلکو بې دخله کول د تحریک انصاف د حکومت د غیر مقبول کولو یو هڅه ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا عمران خان هم اوس د ملتپالو سیاسي ګوندونو پر رنګ د پوځي اسټابلیشمنت د هرې پالیسۍ مخالفت کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
عمران خان دا بیانیه او د ملت پال غوندونو په بیانیه کې ډیر فرق دی. ملت پال غوندونو په افغانستان کې د ترهګرۍ مذمت کو، هغه و د امن خبره کوله، هغه و په ټول شمول حکومت خبره کوله. عمران خان صرف د طالبانو حمایت کې په افغانستان کې د افغان طالبانو بل دا غوډ اسټابلیشمنت تر منځ جګړه دا تقریبا ذاتی او جګړې تر رسیدلې ده، دا سیاسي جګړه نه ده.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په رد عمل کې تر دې دمه نه خو د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور سره رد عمل څرګند کړي او نه وفاقي چارواکو د دې په رد عمل کې څه ویلي دي. خو له دې وړاندې چې د عمران خان د افغانستان سره نیخ په نیغه د مذاکراتو او په پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو د نه زورولو کوم هدایات جاری کړی شوی وو، نو د هغې په رڼا کې هغه وخت علي امین ګنڈاپور د افغانستان سره نیخ په نیغه د مذاکراتو لپاره د یوې جرګې لیږدولو اعلان هم کړی وو او د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په صوبایي اسمبلی کې دا هم ویلي وو چې صوبایي حکومت به د پښتونخوا صوبې نه په زور د افغان کډوالو په وستلو کې د وفاقي حکومت هیڅ مرسته او ملاتړ نه کوي. ولام وو مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو وسته یو بل رپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع د برمل اوسیدونکو ویلي دي چې په سیمه کې ورځ تر بلې امنیتي حالات خرابېږي. دوی زیاته کړې چې د حالاتو د سیمې خلک ذهني ناروغه کړي دي، تعلیم ته پاتې شوي او روزګارونه نه لري. بلخوا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امنیت لپاره د پولیسو پوسټ لخوا د وسلوالو خلاف کارروایانې دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د امن حالات خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات ښه کول د پوره څه اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شاه حسین ویایي د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند یو غړی ایاز وزیر تحصیل برمل کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل برمل سره په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په ضلع کښې یې د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د تحصیل برمل سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومت یې په سیمه کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر بیړواندي اقدامات ونه کړل، بیا یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پوره کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلی چارو د محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر نهمې نیټې پورې په تورخم دروازه او په نورو سرحدي لارو افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیره له 200,000 زیاته شوې ده. دوی ویلي چې پاکستان کې د ای سی سی کارډ په شمول د اګست په 1 نیټه د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم شوی دی. اوس دا کډوال دلته د 14 بهرني قانون لاندې غیر ملکی وګړي ګڼل کیږي. بلخوا پاپی خبر کې مشته افغان کډوال ویلي چې دوی خپل کاروبارونه راغونډوي خو په دې به وخت لګینو په کار ده چې حکومت ورسره نرمه رویه خپل کړي. فرهاد شنواری په ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا داخله او قبایلی امور محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر نهمې نیټې پورې په مجموعي توګه 340,000 افغان کډوال د تورخم په دروازه او نورو سرحدي لارو باندې افغانستان ته ستانه شوي. په دې کې زیاتره شمیره د پی او آر کارډ لرونکو وه او ورسره په لږه شمیره کې بیا ای سی سی کارډونه لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال هم شامل وو. دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي. خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خاره د کډو وستو ویل شوی خو لا سختي ورسره نه شوی او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلې چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښ رضاکارانه دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول بزي یو به نه پاتې کیږي. خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو ځای روزي ځکه چې په دې لار کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي. بل ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي. ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډي په خوا چې کرایې وو تقریبا 2,000,000 - 2,500,000 روپۍ 15,000 - 15,500 روپۍ رسیدل کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو. پیدایښ هم دلته شوی ده. وخت هم ورکی بوله خبردار چې زموږ ولاکس لکی چې بر لار شو ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایښ هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دي او دا څه هتلې دي تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه پی خبر نه چې کابل پوره ځي یار 15,000 روپۍ غواړي ښکار زیاته ده نه تیارې حسن الله فی الحال نه دي کړې ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلای بس د حکومت خو خدای نه بس تقریبا 30 دلته وشولو نو بس دلته ژوند کوو خو وخت هم تیر کړی ده. بس باقي چې نه پرېږدي دي بس دا دوی مرضي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشت نه پیل کړای او په 2024 موسم کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کډونو باندې خواوشا 4 لس لکه او یا هم څه باندې 10 لس لکه افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لکه ته ای سی سی په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي. دوی ویلي چې په دې کیمپ کې د پاکو اوبو، خوړو او سیوري بندوبست جوړ کړی او د طبي خدماتو لپاره ورته د صحت یو مرکز هم پرانستی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د واپسې عمل روان دی، په هیواد کې میشت افغان زده کوونکي د خپل تعلیم د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي زده کړې روانې دي او که په داسې کې کډه شو نو تعلیمي کال به یې ضایع شي. افغان کډوالو دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلیمي نصاب فرق لري نو په داسې کې به هم ورته مشکلات وي. دوی د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله دې بیرته واخلي. زموږ همکار عصمت علي شاه په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا د پېښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو پرایمری سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. سلمان خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې ټول افغان کډوال دی افغانستان ته ستانه شي د خپلو زده کړو په اړه اندېښمن کړي.
نکمه کډه راوړ افغانستان دلته زما پلار هم پیدا شو خزانه کې ام پی دلته زمونږ پنځم کلاس نیمه کې دا چې نیمه کې مونږ افغانستان ته لاړ شو به مونږ سکول خرابېږي او بل د سینې کې چې هغه څنګه کډه یو سبل ډایرکټ سبل سکول کې ځان واچو مونږ سره سبق خرابېږي.
د خزانه سکول یو بل زده کوونکی موسی خان مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان ته واپس زین روان تعلیمی کال یې هم ضایع کیږي.
هلته بس بل شان پښتو دلته مونږ خپل پښتو ویو مسغې کې مونږ ته سخوالي
دوباره داخله لکنا
علم.
د پاکستان د کورونو چارو د ادارې په وینا پاکستان کې ای سی سی کارت لرونکو د افغان کډوالو شمیره له 8 لکو او پی او آر کارت لرونکو شمیره د 4 لس لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. د پاکستان د لوړو زده کړو اداره په خپل یو راپور کې وایي چې د ملک په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې له 5000 سیوا افغان زده کوونکي زده کړې کوي. دا تعلیم په اړه کارکونکو اداره افغان سټڈی سنټر په خپل یو راپور کې وایي چې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سکولونو کې له 3 لکو سیوا افغان زده کوونکي داخل دي. د خزانه کیمپ د سکول مشر استاد شکیل ارشد مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتره خونځې د پاکستان تعلیمي نصاب تعقیبوي او په افغانستان کې زیاتره سکولونه په پښتو یا فارسی کې زده کړې ورکوي. د نوموړي په وینا چې د دوانو ملکونو په تعلیمي نصاب کې د فرق لامل زده کوونکو ته ستونزې دي.
زموږ مشتعلوم اردو کې اسلامیات اردو کې تقریبا زیاتر هغه چې مضامین چې کوم دي اردو کې دي. چونکه افغانستان کې اردو نشته، هلته ټوله فارسی ده او پښتو ده او صرف یو د انګلیش دی. بګي دا کریکولم چې دی هلته پڑھاوی دي ته بیا ډیره غټه مسله. بګي نو دی د پاره حکومت داسې یو طریقه غی ته جوړه کی چې مته غی ته هلته ټیوشن سنټر یا نور څه داسې شي کولو چې مته د دې د تعلیم ځای نه شي.
دا کډوالو نړیوال اداره یونیسیار وای چې د کال 2013 د ستمبر د میاشتنا د کال 2015 د مې د میاشت پورې د لس لکو سیوا افغان کډوال افغانستان ته تللی دي او لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې د خبرونې نیمایي ته را رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د سوات پولیسو ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او د سیمې یو لسی مشر جعفر خان وژل شوی دی. د کابل تحصیل د پولیسو مشر امجد علي نن رسنیو ته ویلي چې یاد مشر تیر ماښام په کلا کلی کې خپل کور ته نږدې نامعلومه وسلوالو وشو. تر اوسه د بریزي مواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې یو پخوانی پولیس والا په بنو کې یو وسلوال وژل شوی دی. په میرام شاه کې د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی دی چې پرون د میرعلي په هرمز اډه کې ناپیژندو وسلوالو د پولیسو یو پخوانی کانسټیبل نذیر الله وشلې دی. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې د بنو په جاني خیلو کې د امنیتي ځواکونو په کاروایۍ کې یو مشکوک وسلوال وشل شوی دی. د بنو پولیسو استخباراتي دارواکو اداري چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ستمبر په 9 په جاني خیلو کې د وشل شوي وسلوال تعلق له حافظ ګل بهادر ډلې سره وو، خو یادې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیسو ویلي چې په اسلام آباد کې یې د دریو عیسویانو مړی موندلې دي. د اسلام آباد د پولیسو وایان سیف الله خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې ای9 سیمې په ریمشا کالونۍ کې په یو کور کې دننه جسدونه موندل شوي دي. نوموړی وایي داسې ښکاري چې جسدونه د یو پلار د هغه د سوي او د لور دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې سلسلې د سلګونه زره ماشومانو ژوند له مشکلاتو سره مخ کړی دی. یادې ادارې نن ویلي دي چې په کونړ او سرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212 ماشومانو د دوی د کورنیو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. او پولینډ ویلي چې دوی جنګي الوتکې فضا ته اوچتې کړي دي او هغه یو شمېر روسي ډرونونه یې ویشت دي چې د پولینډ هوایي حدودو ته داخل شوي وو. پولینډ دا کار د جارحیت عمل او د نیټو اروپایي اتحادیې د غړي هیواد پر ضد په پراخه کچه پارونه بللې ده. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو رپورټ طرف ته. د پولینډ چارواکو ادا کړی چې د روسي ډرون الوتکې رستو لاغه وغورځولې چې د غي په فضايي حدودو کې ولیدل شوې. د اروپای ټولنې مشر اورسلا فان دیر لین د روسي د اقدام غندلې او له پولینډ سره د ودریدو هوډ خولې دي. د لومړی ځل دی چې روسیا د نیټو د کوم غړي هیواد هوایي حریم خلاف ورسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او کریملین لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د اسوسییټډ پریس او فرانس پرنس اژانسونو د رپورټ نه دا یو تفصیلی رپورټ جوړ کړی دی.
اسوسییټډ پریس اژانس د سپتمبر پر 10 د پولینډ د شوپان هوایی ډګر ویډیو خپره کړې ده او وایي چې د روسیې لخوا د دې هیواد د هوایی حریم د خلاف ورزي وروسته د پروازونو لپاره دا ډګر تړل شوی دی. د پولینډ وزیر اعظم ډونلډ ټسک په یو ځانګړي ویډیو کې ویلي چې روسیې د هوایی حریم خلاف ورزي کړې ده.
دا د ناټو د کمغړي هیواد لخوا لومړی ځل دی چې د روسیې ډرون الوتکې راغورځوي، ځکه خو زموږ ټولو اتحادیانو دا حالت جدي نیولی دی. په دې اړه مو مرګ ژوبله نه ده ثبت کړې.
له دې سره سمدستي د اروپای ټولنې مشري هم غبرګون وښود.
موږ نن ولیدل چې د روسیې لس شاهد ډرون الوتکو د پولینډ او اروپا د هوایي حریم یو لاپروا بې مثاله سرغړونه وکړه. اروپا له پولینډ سره پوره یووالی ښیي.
روسیې په دې اړه لا څه نه دی ویلي. په 2022 کال کې د روسیې پر یوکرین تور یرغل وروسته ماسکو پر کیف د ډرون بریدونه زیات کړي او اول وار دی چې اروپایي مشران وایي چې روسیې د هوایي حریم خلاف ورزي کړې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د نیپال وزیر اعظم کے پی شرما اولی له قهرجنو مظاهره وروسته پرون استعفا ورکړه او مظاهره کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتل او ور یې واچو. نن د سرخار کټمنډو په ګډون په ټولو لویو ښارونو د پوست پیرې ولاړې دي. دوی د امنیت ساتنه او د اړې کړې مخنیوي کوي. پوست د سپتمبر په لسمه په یو بیان کې ویلي دي چې هر ډول ورانی او لګونه او د شخصي او دولتي ودانیو نخه کول به جرم ګڼل کیږي او ښکېلو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. د نیپال مظاهرې تر ډیره د هغه هیواد د سوان کول لخوا پر مخ وړل کیږي څوک چې په ملک کې په ټوله نیسو رسنیو د بندیز ته اداري فساد او غلا غلطه پر ضد راوتلی دي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. داود خټک د نړیوالو ژانسونو له ویډیوګانو دا رپورټ جوړ کړی دی.
په جنوب آسیایي هیواد نیپال کې د دوه ورځو د قهرجنو مظاهرو وروسته که څه هم آرامي تر سترګو کېږي خو حالات لا هم کړکېچن دي او پوز د سرخار کټمنډو تر څنګ د هیواد زیاتره سیمې په ولکه کې اخیستې دي او په سړکونو او لارو کوڅو کې د تلونکو راتلونکو تلاشي کوي. د سپتمبر په نهمه پیل شوي مظاهرو په نتیجه کې د ملک وزیر اعظم له خپلې دندې مستعفي شوی دی او د حکومت واګې پوز په لاس کې اخیستې دي. مظاهره چانو د سپتمبر په نهمه د وزیر اعظم کے پی شرما اولی کور ته اور اچولی وو. دا نه ده معلومه چې نوموړی چرته دی. دا مظاهری په بنیادی توګه ځوانانو پیل کړی وی او مقصد یې د حکومت لخوا په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د لګول شوی بندیز زد غبرګون سرګندول. خو د ځایی او نړیوالو رسنیو تر مخه په ملک کې بیروزګاری او د حکومتي چارواکو مبینه درغلې هم د دې مظاهرو بنیادی لاملونه دي. په دغه مظاهرو کې 19 کسان وژل شوی دي او مظاهره چانو د پارلیمان ودانۍ ته د اور اچولو ترڅنګ یو شمیر نورو سرکاري او غیر سرکاري املاکو ته هم تاوان رسولی دي. د نیپال پوس په یو بیان کې خبرداري ورکړې ده چې سرکاري او غیر سرکاري ودانیو ته تاوان رسول، اورونه لګول یا لوټ مار کول به د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. غیر سرکاري شمیرې ښیي چې د مظاهرو په نتیجه کې د میلیونونو ډالرو تاوانونه شوي دي او په ډیرو ځایونو کې اوس هم د اور وژنې ادارې چارواکي په سرکاري ودانیو کې د اورونو مړ کولو هڅې کوي. که څه هم وضع لا هم عادي حالت ته نه ده راګرځېدلې خو د کاروباریانو تر څنګ ډېری خلک تمه لري چې حالات به ښه شي.
امکان لري چې هیواد اوس په یو نوي لوري روان شي. تر دې دمه سیاسي ګوندونو اثر درلود خو تمه ده چې سیاسي ګوندونو هم له دې حالاتو ډېر څه زده کړي وي. هیواد اوسېدونکي تر بل هر څه معتبر دي.
نیپال د 1.5 میلیون نفوسو هیواد دی او د آبادی 30% ځوانان دي چې عمرونه یې د 15 او 30 کلونو ترمنځ دي. د نړیوال بینک د شمیرو تر مخه په نیپال کې د بیروزګاری شرحه 10% ده او د هیواد د کال سړی سر عاید شاوخوا 4.5 ډالر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د جنوبی وزیرستان د بره ضلع د سره روغې سیمې اوسیدونکو تور پورې کړی دی چې پولیسو یې د سیمې سرکاري روغتون د شاوخوا دوو کلونو راهیسې قبضه کړی دی چې له وجې د سیمې اوسیدونکي مشکلات لري. دوی زیاته کړي چې دا روغتون د عامو وګړو لپاره جوړ شوی وو خو یوازې پولیس ترې ګټه پورته کوي. بلخوا د صوبایي سمنې غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي دي چې په دې اړه یې اړوند چارواکو سره خبرې کړې دي او هیله ده چې دا مسئله زر هواره شي. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل سراروغا سیم اسدین کی وی آئی چھ دے ضلع پولیس ہوئی دے سراروغا سیم اسپتال بنے دے تیر دوے کولے راہ سے قبضہ کریے دو چھ پواجہ یہ دے سیم اسدین کی دے صحت سہولتوں نا بے برخا شوی دی پداغا براکشے دے سراروغا سیم ویلیج کونسل چیئرمین اساک مسید وی آئی
سراروغ سیول ہسپتال مسلح دتیر دوی کول نه راونا دو چې اپر پولیس وزیرستان چې ټیم ڈی پی او ملک حبیب وا یو په واخ شي چې ټیم پټاک شي کچاره کمپاون شه د دفتر وو یې غنه بهر تکړی نو دای روغای د سراروغ په سیول ہسپتال باندې قبضه وکړه. نومبر 2023 نه وځه دی وی ساتره د پولیس لائن په سراروغ سیول ہسپتال شي قائم دی د تحصیل سراروغ عوام د صحت مرکز چکی مشکلات یو دا تا کیم تکلیف تای نزدې پیچو سیټی نشتا دای نشا دې ام پی ا اسف مسعود سره هر اپ تکړی دو د زبیر وزیر ام پی سره هر اپ تکړی دو نو دې ته ها په دا حواله سره د ویسا تری مکمل خاموشي اختیار کړی دو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغا سیمې مشر شیرزاده مسید د ضلع پولیسو د هسپتال عمارت نیولې په واجه د سیمې اوسیدونکو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
تحصیل کوارٹر ہسپتال جوړ شو او دلته چې کوم نږدې علاقې خلکو هغه ته لږه سہولیت ته میسر شول. دا غنه بعد څه کوم دغه وچلې دا دلته یو ډنډورا جوړ شول چې د پولیس لائن مو سره روغه تر روان دی چې کله دی پی او د پولیس افسرونو اله افسرون هغه روغل ډایرکټ ډایرکټ د سره روغه هسپتال ته نه وتل چې په هغه باندې قبضه وکړل. نو په هغه خلاف ورته مقامي خلک احتجاجي نه وکړل. دغه باندې بیا پولیس پاکی کمشه کیم ڈی پی او ملک حبیب یدگی به عوام سرا یو وادا وکلا چه پا دری میاشته شه دنانا دنانا و میش پولیس خپل دمیر هیدکواتر دای یا دمیش پولیس لائن دای پا آغا بند و کچار هاشی ریکاوی و پا دری میاشته شه و میش داغ اسپتال و دوست تا خالی کاوی به بند کسمتو خبر دو چه نن تا یو نیم پول نا دیر عرفا کیجی چه داغ اسپتال شه آغا پولیس پروتگی از اسپتال پرزه سپور خالی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدین کې د اسپیټال فعال کول غوښتنې په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغا سیم اسدین کی د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیم اسپتال فعال کول د پوره د زر بیړواندی اقدامات وکړي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
خیبر پختونخوا کې د سیلاب راتلل وروسته د وړو او وریژو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي خلک وایي چې له دې سره بې وسله خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. بلخوا کاروباریان وایي چې پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته په وړو بندیز لګولی دی چې له وجې یې کمې راغلي او ګران شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د وړو میلیونو مالکانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د وړو په نرخونو کې کمې راشي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پی رپورٹ لري.
د اگست 15 نیټې وروسته په خیبر پختونخوا کې د وړو شلو کیلو تروړه چې په 1200 خرڅېدله اوس 2300 نه تر 1500 پورې خرڅېږي. کاروبار کوونکي وایي چې پنجاب کې سیلابونه راغلي چې ورسره په میلیونو کې د وړو په جوړولو کې کمی راغلی او بیا چا چې غنم ذخیره کړي هغوی هم نرخونه پورته کړي. د منګورې په بازار کې د وړو په لویه پیمانه کاروبار کوونکي حاجي فضل محبود وایي چې 1000 روپۍ د شلو کیلو په تروړه کې زیاتوالی وجه دا هم دا چې دوی ته د پنجاب نه په وړو راغوښتلو بندي
سیلابونه راغله. د دې سره بیا مارکیټ کې تیزی لګه پیدا شوه. د هغې سره د غنمو په مارکیټ کې ډېره تیزی راغله. د هغې سره ریټونه بڑاو شول بڑاو شول او دا خو پرایویټ سیکټر باندې بیا چې د چا سره سټاکی جو هغه د غنمو د هغو پل سیسټم یې د پنجاب د منډیانو د هغې نه چې ریټونه بڑاو شي ملو نو د هغې سره ریټونه وخېدې موږ ته چې بیا راځي موږ ته پکې بیا پابندیانې ولګېدې. د هغې سره بیا پلارا اخراجات تو چیک پوسٹ پہ بولے گی سپلار رشوت پائے گی رضی رضی ہے نا او پگلا بیا اوڑا رڑول لی دغه سسٹم ہی نا
پنجاب کا
ہاں پنجاب منگ تو پنجاب لو خرچو کنا ٹول دل کی خلق زیادہ پنجاب لو خخائی.
د غرنګا د وړو نرخونو سره سره د باسماتي وریجو په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی. د منګوري پتا چوک کې د وریجو کاروبار کوونکی ارشد علي وای چې د پاکستان باسماتي وریجې د کوالټي په لحاظ سره ډېری ښه دي او زیاتره بهر هیوادونو ته لیږل کیږي. د شلو کیلو په تیلې کې 500 روپۍ زیاتوالی راغلی خو دغه باید وجه داوي چې نوې فصل نه دی راغلی او زوړ فصل په ختمېدو دی.
د شلو په لحاظ سره د باسماتو ایکسپورت په غټ مقدار سره کیږي نو خامخا چې لکه بهر کومنګ لريټ عمره کوي رشین تا یورپ تا نور دا کم دغه ممالک شي دي نو دې ته ټول ته ماشا الله باز مته ایکسپورت ډیر زیات شي واشه دي دا غي وږي نه خامخا په مارکیټ باندې با کم شي چې لکه دغه سیوای ډیماند سیوای نور ډ خو با خامخا جوړي
نو سیلا په دې اثر نه کوي
هغه خو پوره متاثر کړي ځکه دي چې چاول چې سونه کفت ته د وبو خواته کی ځکه چې چاول په غره کې غونه کیږي شولګری دي کنه جی نو دا غي سره وس صحیح پتہ نہیں لگی لیکن اس داخلہ خبر ہے طریقے کو بہرحال جمع اندازی مطابق داغی صحیح رزلٹ لاپتہ نہیں لگی.
دوڑو اوریجو پر نرخونو کی زیاتوالو پاڑا د منګوري اسیدون کے سلمان یوسف زیوائی چې دې سره د هغه بجټ لوی اثر پرې وته ځکه چې وړه او ورجې د معمول خوراک ته او دغه دوی باقاعده استعمالوي.
یو طرف ته پوه شئ کړه سیلابونه دي هغه د خلکو کاروبارونه خراب کړو او د سیلاب سره د راتلو د غنمو پریټ کې د وړو پریټ کې او د وریجو پریټ کې به انتهایی اضافه وشو. حکومت له پکارو چې پوشه په دې دغه باندې پوشه کنه ذخیره اندوزه والا باندې په دې باندې پوشه پوری تور نظر ساتلې وي پوشه کنه او دا قیمت کم کړې وي د دې سره د غریب سړی په بجټ باندې ډیر زیات اثر پاغه باندې راغلی.
دوړو په نرخونو کې زیاتوالی پاړه ځای خبريال سلیم اتر وای چې صوبایي حکومت داوه کوي چې د غنمو لوی ذخیره لري بیا ولې د وړو نرخونه پورته کیږي.
نو ملیون ته پکار دی چې کوټه دی ورکی او هغه سرکاري کم ریټونه چې راکوشي نو دغه په ډیمانډ اینڈ سپلای باندې دغه راشي اثر راشي او بیا پاغه په چکل مارکیټ ته وړه او دغه شزونه په زیات مقدار سره راشي نو د خلکو هغه کمی دغه چې دی هغه ریټونه چې سیوا شي دی او کوم ګران چاغو ته ملاوي هغه به کم شي. نو پکار دی چې دغه سرکار چې کوم داوه کوي چې دوی سره په زرګونو یا په لکونو ټنه چې دی غنم موجود دی دغه ملیون ته دغه سرکار دغه کوټه چې دی دغه سٹارټ نو دغه مسله چې زم چې کاپیا ده پوره بم.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه مشیر مزمل اسلم د غنمو اوړو په نرخونو کې زیاتوالی زموږ پنجاب حکومت ګرځولې. دوی په یو خبری بیان کې ویلي چې په ملک کې د غنمو لوی ذخیره موجود ده خو باز ناصر سیلاب بهانه کوي او نرخونه پورته کوي. د سره سره پرسانو داسې خبرونه هم راغلي چې د پنجاب حکومت د وړو میلیونو سره خبرې کړي او وایي چې بن میلیونه به ډېر زر د معمول مطابق کار شروع کړي چې ورسره به د غنمو او وړو نرخونه واپس زوړ قیمت ته راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مومندو د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې سله کې له 200 څخه زیات داسې سرکاري پرایمري سکولونه دي چې پکې یوازې یو استاد دی. که څه هم حکومت وایي چې نوي استادان برتي کوي او د تعلیمي ادارو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې تعلیم د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل، نو ځکه هم ورته پام نه کوي. هغه سکولونه چې یوازې یو استاد لري پکې د مومندو د پنډیالې سیمې د اصل خان کلی پرایمري سکول هم شامل دی. زم همکار شانواز ترغزی د سکول تا ورغلې دی او دا ریپورت یې را لګلې.
او مومند ک د 200 نه زیات سکولونو کې یو یو استاد ماشومانو ته سبق خای. په دغه سکولونو کې یو د پنډیالې تحصیل پرایمری سکول اصل خان کلی هم شامل دی. دغه سکول سبق ویونکو شمیره شپږ نوي ده، خو د سکول استاد یو دی او ماشومان په زده کړو کې مشکلات لري. حسبان الله او عزیز خان د دغه سکول ماشومان دي. هغه مشهد رډو ته وویل،
موږ چې هم کار د یو ټیچر له دوه کالونو او نو بشتر نه د غشت پکې نشته دی او لس بجو استاد زادي موږ ته بل استاد ضرورت دی.
موږ سکول کې د دوه کالونو یو استاد دی تاسو نن نشته زاله شو ویل
په موږ کې 500 او اتیا سکولونه دي. هغه تزيات پرایمری سکولونو کې د استادانو کمی دی. یوازې په خوایزو او بایزو سب ډیویژن کې شپږ اویا سکولونو کې یو یو استاد دی. د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم هر هغه سکول چې پکې یو یو استاد دی د ماشومانو اوسط شمیره د سلو زیاته ده. دا چې په کوم سکول کې یو استاد سبق خای او هغه هم د اول نه تر د پنځم ټولګي پورې نو څومره ګرانوي. هم د یاد سکول یوازینی استاد عرفان علی د مشهد رډیو د دغه پوښتنې دا ځواب ورکړ.
او منیټرینګ باقاعده کیږي د دې سکول، خو د اوسه پورې موږ ته استاد را نه کړی شلو کنه چې پوری ته ور باندې موږ ته استاد راشي چې د ماشومانو چې کومه پړایي د هغه زیاته متاثره نشي او ماشومان نور هم ډیر راشي او په سکول کې داخل شي. ماشومان راضي، والدین راولي ماشومان، او اکثر خلدسې دي چې غریبه غربت دل ډیر دی کنه، چونګې دا خو پسمانده علاقې دي. نو د هر دلته پرایویټ سکولونه هم نشته دي کنه، نو دا د دې خلکو دا غي وس کیږي.
د 2009 کال نه تر 15 پورې طالب وسلوالو د محمدو یو سل او دیر شو زیات سکول نه اړه کړو. هغه کې زیاتره سکول نه پرایمری او د جنکو د پاره جوړو. ورست وختونه کې دغه سکول نه خو یو وار بیا جوړ شو. البته تر 200 پورې سکول نه لا هم اړه پراته دي. د اصل خان کلی د سکول په حواله سره مشهد ریډیو د تعلیم محکمې محمدو سره رابطه وکړه. دغه محکمې او چارواکي چې ویلي په میډیا د خبرو بندیز دی، خو د معلوماتو سره سم یې د نوي استادانو د برتی لپاره ټیسټونه شیو او لنډو ورځو کې به انټرویو غانې هم کیږي. نو د په خبره د اصل خان کلی په سکول کې به هم شوخوا په دو هفتو کې یو یا دو استادان نور مقرر شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د خوست ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي په وروستیو اونیو کې د پټرولو او ډیزلو د بیو لوړیدو شکایت کوي. وایي چې د خلکو د ژوند په ډېرې برخو یې اغیز کړی دی. دوی زیاتوي د تیلو د بیو په ډېرېدو سره د موټرو کرایه همدارنګه تر پخوا د خوراکي توکو بیې هم زیاتې شوې دي. بل لوري ته ځایي چارواکو کی دا ستونزه منی او لاملونه یې تر یو بریده له ګاونډیو هیوادونو د بې کیفیت د وارداتو مخنیوي او یادو هیوادونو سره د قراردادونو د مودې پای ته رسیدل بولي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست اوسیدونکو او موټر چلوونکو د تیرو د بیل لوړیدو شکایت کوي. وای د پېټرولو بیا چې ترسه مو د مخ کې یو لیتر 15 افغانۍ و په لګ ورځو کې 3 او افغانۍ تل وړه شوې ده. دوی زیاتوي د تیرو د بیو په لوړیدو کې تر ټولو زیات عوام خلک توان کوي، ځکه دوی مجبور دي کرایې لوړې کړي، له هغې پرته دوی ته ګټه نه پاتې کیږي. ریکشا چلوونکي قاسم او د موټر ډریور عبدالمجید مشال رډیو ته وویل که په مخکینۍ کرایه خلک وړي د دوی ګټه نشته او که کرایه لوړوي نو خلک ورسره جنجال کوي.
مخکې لمرې ته دوه مونده ته 15 روپۍ کرایه وایې چې تل لوړ شو میږ شپته اویا روپۍ نو خلي ویلې چې هغه زی هم ولس ته رسیږي او دا وتا ورځی کیږي چې مخکې په شپتري پای تل وی اس دراوی تر څه دلی دي
تم ګریه جګو خلک چې دی اقتصادي ستونزې لري دی دې بارا کې چې کوي ډایرکټ مونږ ته هغه کوي اصل عمل کوي چې ولې ګریه جګي حکومت څه همدا هیله ده چې باید تیرو نرخونه کنټرول کړي.
هغه کسان چې له حیرتان ترغونډي اسلام قلعه او نور لوی بندرونو څخه خوست تل راوړي وای د سوداګر ډیریوار او عوام خلکو ګټه پټیټ نرخ کړه. د تنه یو سیدونکو بلال وای
مقصد دې سي میک په دغه تل کې 15000 ډالر باندې کې 15000 ډالر په مټر کې او چې کله ارزون شي په دغه کې به میک شل زره لاس زره په باندې یو ګټه یې میته وادو.
په خوست کې د نفټو د پمپ سټیشنونو مسؤلین د نفټو د بایو د لوړیدو لامل په بازار کې د نفټو کمښت او لوړیدونکو هیوادونو سره د ډیری خصوصي شرکتونو د قراردادونو د مودې تمامیدل غنی او زیاتوي یاد قراردادونه بیرته نوي کول ته اړتیا لري. د یو پمپ سټیشن مالک سیف الله خالد ویل
د تل بایج نن سبا کې چې شوې د دلیل ملونه دي چې اول لامل د جهانی بازار دی چې عموما کې تل جګ شوې دي، دویم لامل د سلنګ یار دو چې سلنګ پلیار نه غټ میټر نشید لای، او دریم لامل دا غدای چې کوم افغان تجارون چې وي یک کر دینه د تاجکستان ازبکستان ایران سره وي کرد دینه ختم شوی دی یا نوی کرد دینه دی شوی.
دا پمپ سټیشنونو مالکان زیاتوي د نفټ په بای کې تر دوی اړوند ادارې ډیر رول لري، ځکه هغه باید له اړوند هیوادونو سره په ټیټ نرخ قراردادونه وکړي. په خار کې د یو بل پمپ سټیشن مسؤل حاجی دیندار صدیقی وویل
نرخینه رښتیا درته ډیر لوړ شي، خو دا غي پمپ نرخینه چې دی دا کنټرول پمپ وسره نشته، دا د عموما د مرکزی سره لکه ایراتان بندر شو یا اکینه بندر شو یا ایرات بندر شو یا نیمروز بندر شو کنی ودا غ انسان می ګولتا په 2.5 ډالر یو ایټان سو خولې کنا.
دا پټرول او ډیزل او مایع غاز د بای پروتاکلو د خصوصي او حکومتي سکتورونو یو ګټ پلاوی کار کوي. هغه د نفط او یاتیرو د بای لوړیدل منی. د یاد کمیسیون مشر شیر محمد عابد د نفط او د بای لوړیدو لاملونه داخي
زکه استاد ته موبایل وخایم چې مخکې بو سلټن کرسل د اوس په د ګروپ کې لیکلې وی چې 15 ټنکرا لاست ټنکرا دارسي بلې موسره ویډیو کلیپونه اوس موجود دي دومره ټنکر ویلوړ دي چې د کمرې سکرین نه روخلي او ټول واپس کیږي بیرته ګرځول کیږي په کیفیت دي. د سالنګ لار مخکې خلاص وا په ان اوس کور شروع شو دی مخکې به سالنګ په لار نه ډیر شنه تر 30 ډالر پر ټن نه مصرف کیدو اوس 90 ډالر مصرف لري.
یاد دیوی ایران، روسیه، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان هغه هیوادونه دي چې افغانستان ته نفت لکه پیترول، دیزل او LPG یا مایع گاز واردوي. خو په دې هیوادونو کې به افغانستان ته د ایران څخه د نفتي توکو د وارداتو کچه لوړه ده. له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو د نفت په لویه سوداګرۍ کې یوه دایمي ستونزه د تیلو کیفیت دی چې خلک یې تل په اړه شکایتونه کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
Thank you.